دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړم په دې وساته خبرونه کې هر کله کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې به د دې ساعت خبرونه واورو چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي تاسو ته وړاندې کوي.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. په شمالي وزیرستان کې په هدفي برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. د جمعیت علما اسلام فیګون مشر مولا فضل الرحمن وایي شایي راتلونکې اونۍ افغانستان ته سفر وکړي. او په جاپان کې وېزدرول زلزلې لږ تر لږه شپږ کسان وژلي دي. اوس د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې په یو هدفي برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. پولیسو او ځای خلکو نن سهار مشال راډیو ته وویل چې ناپیژندلو وسلوالو تېره شپه د میرالی په موسکۍ سیمه کې شپږ کسان وژلي دي چې ټوله نایان ول او تعلق یې له پنجاب سیمې سره و. د سیمې د پولیس مشر روشان زیب او ځلې انتظامي چارواکو ویلي چې دغه کسانو په میرالی کې دوکانونه درلودل چې د شپې نامعلومه وسلوال ورغلي دي او له خپلو کمرو څخه یې راخیستي دي او بیا په موسکۍ سیمه کې په ډزو وژلي دي. تر اوسه پورې چا د دې پېښې ذمواري نه ده منلې او نه هم د وسلوال د خوا څه ویل شوي دي. پولیس وایي چې د نامعلوم وسلوالو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده او پلټنې روانې دي. دا په روان 2024 کال کې د هدفي وژنو لومړۍ پیښه ده چې پر یو ځای دغه شپږ کسان پکې وژل کیږي. تیر 2023 کال کې هلته 44 هدفي بریدونه شوي ول چې تر 50 زیات ځایي ځوانان، سیاستوال، مشران او سرکاري چارواکي او پولیس سرتیري پکې وژل شوي ول. په کورمه کې د سورلو پر ګاډو ناپیژندلو وسلوالو بریدونه کړي چې د پولیس په وینا درې سوني مسافر پکې ژوبل شوي دي. په بره کورمه کې د پولیس یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نه ښول په شرط پرون مشال راډیو ته وویل چې ناپیژندلو وسلوالو د جنوري پر لومړۍ نیټه ماسپښین مهال لومړی پر یو پیک اپ موټر او ورسره پر یو بس ډزې وکړې چې د غوزګړی، سورسرنګ او حقداري اوسېدونکي پکې ژوبل شول. پولیس وایي تر پیښې وروسته ځینې مشکوک کسان نیولي او د بریدګرو د نیولو لپاره د لټون عملیات پیل کړي دي. بلخوا شیا مشرانو پر مسافرو تازه بریدونه غندلې دي. په کورمه کې له څه مودې راهیسې د مسلک او فرقې پر بنیاد په لارو کې د مسافرو په نشکو لړۍ روانه ده چې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په کورمه کې د تیر کال په جولای میاشت کې شیا او سنی ډلو د امن یوه لوزنامه وکړه چې له مخې د تګ راتګ لارې به خلاص ساتي او د نامنۍ رامنځته کېدو بدل به څوک نه اخلي بلکې حکومت ته به موقع ورکوي. ځای ولس د مظاهرو له لارې له حکومت د تګ راتګ لارو د خوندیتوب غوښتنې کړې دي، خو حکومت ویلي چې هغوی په دې اړه اقدامات کوي. د پېښور سلګونه رضاکار پولیسو د خپل نوکریو د بحالۍ لپاره مظاهرې کړې دي. د مظاهرچانو پرون د پېښور پریس کلب مخته تر احتجاج وروسته پر لټ پیل کړ. د مظاهرچانو په وینا د پېښور پولیسو یو افسر هغوی په 2020 کال کې له نوکریو ایستلي ول او تر اوسه لامل نه دی ورته پټاګ کړی. د قامی رضاکار پولیسو یو مشر اجمل حیات مشال رډیو ته وویل چې کله په پېښور کې د امنیت وضع خراب و نو هغوی د ترګریز د عملیاتو کې برخه اخیسته، خو د هغه په وینا چې کله امن راغلی نو دوی له نوکریو وویستل. مظاهرچیانو غوښتنه کوله چې سبای حکومت دې رضاکار پولیس بیرته بحال کړي. د پېښور پولیس وایي چې د هغې ضلې 290 رضاکار پولیس د پېښور انتظامیې ته سپارلي دي. بلخوا د پېښور انتظامیې یو چارواکي مشال لډوي ته ویلي چې د مظاهرچیانو د غوښتنو په اړه د خیبر پښتونخوا خزانې ادارې ته لیک لیږلی دی. د جمعیت علما اسلام فیګون مشر مولا فضل الرحمن ویلي دي چې شایي راتلونکې اونۍ افغانستان ته سفر وکړي. نوموړي پرون په ډېر اسماعیل خان کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د هغه د سفر مقصد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ فضا ختمول ده. موږ باید د یو بل ثبات، اقتصادي ثبات او استقلال مخې ته کېږدو. د افغانستان ثبات د پاکستان ضرورت دی او د پاکستان ثبات د افغانستان ضرورت دی. د همدې مقصد لپاره به زه ځم او د دواړو هیوادونو ترمنځ چې د بې باورۍ فضا رامنځته کول کېږي انشاءالله دا به ماتل. مولانا فضل الرحمن په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ، خو تر دې وړاندې د جمعیت علما اسلام فی او مخکش مفتی کفایت الله د دسمبر پر 28 مشال لډو ته ویلو چې مولانا فضل الرحمن په کابل کې د طالبان د حکومت له چارواکو سره د بیا اسناد افغانانو هیواد ته د ستنولو ترڅنګ پر امنیتي موضوعاتو غږیږي. نو موږ زیاته کړې و چې د جمعیت د مشر د سفر پر مهال د تحریک طالبان پاکستان او داعش وسلوالو ډلو په اړه هم د خبرو اترو امکان دی. دا تر هغه وروسته ده چې په اسلام آباد کې په افغان سفارت کې د طالبانو شهزاده فیر د دسمبر پر 14 مولا فضل الرحمن ته افغانستان ته د ورتګ بلنه ورکړې وه. د جاپان په مرکزی برخه کې د نوې کال په لومړۍ ورځ یو زوروري زلزلې لښتلر شپږ کسان وژلې دي. دا په داسې حال کې ده چې پولیس او ځایي چارواکو نن سهار له نړېدلو ودانیو څخه د جسدونو د راایستلو خبر ورکړ. پر ماسپښین د رښتر پر کچ 8.4 درجې زلزلې ودانۍ ویجاړې کړې. لسګونه زره کورونو ته د برېښنا ورکړه پرې کړه او د ځینو ساحلي سیمو اوسېدونکو یې دې ته اړ کړل چې لوړو سیمو ته کډه شي. زلزلې د جاپان په اوږده لویدیځ سمندر او همدارنګه په ګاونډي جنوبي کوریا کې شاوخوا یو میټر لوړې څپې هم رامنځته کړې. په جاپان کې په 2010 کال کې تر سخت زلزلې وروسته سونامۍ لسګونه زره کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول. د شمالي وزیرستان په امیرالی کې ناڅرګند وسلوالو شپږ تنه په ډزو وژلې دي. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې یو ځل بیا پر مسافر وړونکو موټرو وسلوال بریدونه سوي او درې تنه پکې ټپي سوي دي. په پېښور کې له نوکریو ایستل سویو پولیسو د بحالۍ لپاره تر احتجاج وروسته پر لت وهلې دي.
مونږ انصاف غواړو، مونږ ته د خپل وردی واپس ملوږ شي په عزت سره. ولې چې الحمدلله دې پولیس سره مونږ شانه بشانه مخکې ډیپټیانی کړی دي.
په کراچۍ کې یوازې د درو روغتونونو ریکارډ څرګندوي چې په تیر کال کې هلته تر 1500 پر زیاتو ښځو او کم عمره نجونو جنسي تیری سوی دی. د ښځو د حقونو یو مبارزه وایي شمیر تر دې ډیر زیات دی، خو ښکاره سوی نه دی.
دا هغه کیسونه دي کوم چې ریپورټډ دي یا هغه خلک کوم چاته چې پته و چې چا پسې تلل دي او چرته خپل دا کیس ریپورټ کول دي.
تحریک انصاف وایي د انتخاباتو کمیشن یې د 1500 نوماندانو کاغذونه رد کړي، خو دوی به یې پر ضد عدالت ته ځي. د پاکستان پر سیاسي چارو یو نظر لرونکی وایي داسې یو ګوند په نشه کول د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي.
دا الیکشن نه دی بلکې دا سلیکشن دی. دا ډرامه خو کم سے کم نه ده پکار، او صرف دا د ملک اور قوم هغه پیسې ضایع کول دي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د خیبر پښتونخوا د شمالي وزیرستان په میرالی کې بیګا ناڅرګند وسلوالو شپږ تنه په ډزو وژلې دي. ځایي پولیسو مشال ریډي ته ویلي چې وسلوالو دا کسان له خپل کوټو راایستلې او په ډزو یې وژلې دي. د دوی په وینا د وژل شوو کسانو تعلق له پنجاب سره دی او هلته دکان یې کاوه. په دې اړه تفصیل د مشال ریډي خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا میرعلي موسکی کې وسلوالو د جنوري په لومړۍ نیټه د شپې مهال شپږ کسان په هدفي برید کې وژلې دي چې جسدونه یې نن سهار د موسکی سیمې نه ملاو شوي. د سیمې د پولیسو مشر روخان زیب او ځیلي انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې هدفي برید کې وژل شوي شپږ وړه کسان په یو ځای وسلوالو وژلې چې د پنجاب ډیره غزي خان سره تعلق لري. دوی وویل چې دغه کسان نیان ول میرعلي بازار کې دکانونه ول. د شپې مهال نامعلومو وسلوالو د خپلو کمبرونه اوچت کړي دي او د موسکی په سیمه کې په ډزو وژلې دي. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج شوې، پولیس پلاټنه کړي. روان 2024 کال دغه د هدفي وژنو لومړی پیښه ده چې شپږ کسان په یو ځای ووژل شول. تیر 2023 کال کې د غلطه سلور سلوي هدفي بریدونه شوي ول چې تر 500 زیات ځایي ځوانان، سیاستوالان، مشران او هم سرکاري چارواکي او پولیس سرتیري پکې وژل شوي ژوبل شوي ول. د تیر کال نومبر په 15مه هم میرعلي په تسیاډه باندې وسلوالو دوه ځایي کسان په هدفي برید کې وژلې ول او برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي وو. د تیر کال نومبر په 3مه هم میرعلي بازار کې وسلوالو دوه ځایي کسان تر او دا غوراره خوزیفه او طیب الله په هدفي برید کې وژلې ول. په شمالي وزیرستان کې د نامنه یو هدفي بریدونو زید وخت په وخت احتجاجونه پر لتونه او جرګې شوې دي. ځایي خلکو له حکومت په سیمه کې د امن ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. ځایي خلک وایي چې د غلطه د وسلوالو فعالیتونه یو ځل بیا زیات شوي دي. بل لوري ته حکومت او فوج په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د وسلوالو ضد بې توپیره عملیات کوي او په تیرو کالونو کې یې په دې لړ کې بریاوې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري، او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال ریډیو ته ورځست په کورم کې یو ځل بیا پر مسافر وړونکو موټرو وسلوال بریدونه سوي دي. پرون په بره کورم کې ناپیژندل سویو وسلوالو د سنیانو پر دوو موټرو بریدونه کړي دي چې پکې درې مسافر ټپي سوي دي. تر پیښو وروسته پولیسو یو شمیر مشکوک کسان نیولي او د بریدګرو د نیولو لپاره یې د لټون عملیات پیل کړي دي. بلخوا شیعه مشرانو پر مسافرو تازه برید غندلی دی. په کورمکی له څه مودې راهیسې د مسلک او فرقې پر بنیاد پر لارو کې د مسافرو په نشه کولو لړۍ روانه ده چې یو شمیر کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. نور حال د مشال رډي خبریال طارق او رگزی په دې رپورټ کې راکوي.
په کورما کې د سوالو په گاړو نامعلومو وسلوالو بریدونه کړي چې پکې د پولیسو تر مخه درې مسافر زخمیان شوي دي. په بره کورما کې د پولیسو یو چارواکی چې میډیا سره د خبرو اجازه یې نه درلودله د نوم نه ښودلو په شرط مشال رډیو ته ویلي د ګل په ماسپخین پر گاړو د بریدونو دوه جدا پیښې رامنځته شوي چې پکې د غوزګړي سوسرنګ او حقداري اوسیدونکي زخمیان شوی دی. د هغه په خبره په سیمه کې وسلوالو لومبه لاګیدو امنیتی پوستې سره شاوخوا په 200 غزو کې په مرکزی سړک پر پیکاپ گاڑی ډزې کړې او بیا یې په نستی کوټ کې غوزګړی ته روان فلین کوچ گاڑی پنخه کړې. چارواکي وایي د پیخې په تړاو له مختلفو ځایونو یو شمېر مشکوک کسان نیولي چې ورنه تفتیش روان کړي او زیاتوي په سیمه کې لټونی عملیات هم روان دي. په بره کورما کې د مسافرو دوه گاډي په داسې وخت کې په نخښه شوي چې پر 10 دسمبر په درنیو کې شیعه مسافر تر وسلوال برید لاندې راغلي. کڅو هم په هغه پیخه کې یو تن معمولی زخمی شوی و، خو تر دې وړاندې په هنګو کې پر 6 دسمبر له پیښوره د پړاچینار په لور په روان فلینکوچ د برید له امله و تنانو ته مرګ ژوبله رسېدلې وه. بلخوا په پړاچینار کې د شیعهګانو مقامي تنظیم انجمن حسینی غړی آغا منیر حسین پر سنیانو شبی بریدونه غندلی او ویلی په سیمه کې د فرقې او مسلک پر بنیاد مسافر نه حقولو اقدام د سیمې امنیت لپاره یو لوی خطر بولی او زیاتوی له حکومت د داسې ناوړه کارونو د مخنیوي غوښتنه کوي. حسین وایي که څه هم پولیسو گرفتاری کړي خو تر څو چې اصل ملزمان نه ونیول شي پر مسافرو د بریدونو سلسله به همدغه شان روانه وي.
پیوړ کې کوم کیس وشولو دوه چیک پوسټ مانځ وشولو پوسټ مرچو کې و طرف ته اور می پراته دی بل طرف ته بډری والا یو پولیس والا پراته دی. دا کسون چی ته وت خل دا کسون چی ته لوړل وي حکومت نظیر کې نه دی. خلک د سی بریخې حکومت یو دښ کې ناکام دی یو مطلب دی چې حکومت صحیح کاروایی نه کوي. شیعه یا پر خل دی سنی یا پر خل دی خدا به دی شیعه او سنی خبره نه وي. دا څو کسون دی څه دی ملک خرپاولی یو دی دغه علاقې خرپاولی کوشش کوي.
په کورما کې پر 14 جولای شیا سونی ډلو د امن یو مویده کړي چې په هغه کې دا لیکل شوی چې تګ را تګ لارې به په یو بل کولو ساتل شي او نه خوخه پیخه په رامنځته کېدلو څوک به بدل نه اخلي بلکې حکومت ته به موکه ورکوي. په مویده کې دی چې کچا د دې خلاف ورزي وکړله نو 2,00,000 روپۍ جرمنه به ورنه اخیستل شي او حکومت به د هغه تن پر ضد د قانون مطابق کاروائی کوي. په پیر قایم کې د سنیانو یو مشر حکمت خان حکمتیار مشال رډیو ته د ګل پور ازویلی کنن د دوی کسان وشتل شو نو پرون په لارو کې شیا مسافر په نخښه شوی وو. خو زه وایم چې دا کارونه هغوی کړي او نه دوی بلکې د امنیت دښمنانی کوي چې مخه په ګډه نستلې شي.
مو یی چې حکومت بالکل مقابر کول په کور دي چې کسانو ته رسایی وکي خو خپل سورسز د استعمال کی خپل انټیلیجنس ادارې د استعمال کی هر څوک چې په دغو واقعاتو کې په دغو دهشتګردۍ کې ملوث وي او خلاف د بالکل کاروایی وشي دواړو طرفونو ته. مو بالکل د دغو خلکو سپورټ نه کوو. څوک چې دا کور کوي دا د علاقې د امن د کورمې د ښکلا دښمنان دي.
کورما یوه داسې حساسه قبایلي سیمه ده چې پکې سنیان او شیعهګان یو ځای پاتې کیږي او هغلته کله هم داسې نه خوښه پیښه رامنځته شي نو لارې وتړل شي او څوک ورباندې تګ را تګ نه کوي. که څه هم تر تازه بریدونو پس ټل پړاچینار مرکزی لار د ټرافیک لپاره خلاصه ده خو د غوزګړي تریمنګل بشرو او وچې درې خلکو پر مرکزی سړک خپل تګ را تګ من کړه دی. طارق رگزی مشال رادیو پیښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د پېښور سلګونه رضاکاره پولیسو پرون د خپلو نوکریو د بحالۍ لپاره د پېښور پریس کلب مخې ته تر احتجاج وروسته پرلت پیل کړی دی. د مظاهرې چانو په وینا د پېښور پولیسو یو افسر هغوی په 2020 کال کې له نوکری ایستلي ول او تر اوسه یې لامل نه دی ورته په ډاګه کړی. مظاهرې چانو غوښتنه کوله چې صوبایي حکومت رضاکاره پولیس بیرته بحال کړي. بلخوا د پېښور نظامي یو چارواکي مشال رډیو ته ویلي چې د مظاهرې چانو د غوښتنو په اړه د خیبر پښتونخوا خزاني ادارې ته لیک لیږلی دی. په دې اړه تفصیل د عظمت علي شاه په دې رپورټ کې اورو.
دا غږونه د هغه احتجاج کوونکو پولیسو رضاکارو دي چې د نوکرو وباسلی شوي دي. دوی د پېښور پریس کلب مخې ته د جنوري په لومړۍ نیټه احتجاجي مظاهره وکړه او پرلت یې پیل کړ. د مظاهرچیانو په وینا چې په کال 2020 کې د پېښور پولیسو افسر دوی له نوکرو وېستې دي او لا تر اوسه ورته د نوکرو نه د وېستلو وجه هم نه ده ښودلې. د قومي رضاکار پولیسو د اتحادي یو مشر اجمل حیات مشال ریډیو ته وویل چې پېښور کې کله د امن او امان وضع ټینګه نه وه نو دوی د ترهګرۍ ضد عملیات کې برخه اخیسته، خو چې کله په صوبه کې حالات ټیک شو نو دوی یې نوکرو وویستل.
موږ خپلې پیسې هم نه غواړو، پیسې دندې بس دی پوهېږه، ادیکار پوهېږه، موږ انصاف غواړو، موږ ته د خپل وردی واپس ملو شي په عزت سره. ولې چې الحمدلله دی پولیس سره موږ شانه بشانه مخکې هم ډیوټیانی کړې دي او الحمدلله تاسو ته د ټولو ته پته ده چې حالات د موږ ډېر خراب دي، خو موږ خپل سر نه بیا هم تیرو. ولې زموږ د وطن سره او د فور سره زموږ مینه ده. مونږ په دې کې الحمدلله زموږ ملګري شهیدان شوي هم دي، بالکل که پروف غواړي پروف هم ورکو. ولا باور دي لګېدلي شهیدان شوي دي، هغه ته سمایزه ملو نه شوه.
د احتجاجانو په وینا چې له 300 زیات رضاکارو ته د احتجاجونو کرونا او په محرم کې د ډیوټیانو په اړه د خیبر پښتونخوا پولیسو ټریننګ ورکړی دی. مظاهره کې شریک اجمل خان مشال ریډیو ته ویل چې له 15 کلونو راسي په رضاکار پولیسو کې کار کول، باید صوبائی حکومت تی دوی واپس په نوکرو بحال کړي.
2018 نوالی تر 2020 پورې زمونږ نه چې کومه پراپر ډیوټي وي، هغه ډیوټي وي چې کوم نه خلق عوام د کوره بهر نه راوتل او زمونږ دا نوجوانان هغه ته ولاړو او دی دا ډیوټي نه کولی. دا پورس داسې پورس نه دی، دا په صدارې نظام کې ترمیم پورس جوړ شو او دا پورس د پخوانه د 1965-64 نه را روان دی. آخر چې تاسو مونږ لري کوي زمونږ څه ګناه زمونږ څه خطا خو مونږ ته وخه دا غي په تحت باندې مونږ لري کې کفر جو کار دی کې تاسو وای چې جرم پېشن سر زمونږ خو سپیشل برانچ د ویریفیکیشن او شو تانه جاتو نو شو مونږ بیا مرته تابعدار یو چې بالکل تاسو زمونږ ویریفیکیشن کولی شئ تاسو مونږ کلیئر کې.
د قومي رضاکار پولیسو د ستونزو په اړه مو د پېښور پولیس سره رابطه وکړه، خو د پېښور پولیسو په وینا چې د پېښور 290 رضاکار پولیس یې د پېښور ضلعي انتظامیه ته حواله کړی دي. د ضلعي انتظامیه د یو چارواکي په وینا چې د مظاهرچیانو د غوښتنو په اړه د خیبر پښتونخوا د خزانې ادارې ته خط لیږلی دی. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوریدو. پاکستان په کراچي شهر کې په تیر یو کال کې تر 1500 پر زیات شوزو او کم عمرنجونو د جنسي تیری پیشي ریپورت شوی دی. د کراچی د سرکاري جنا روختون، سیول روختون او عباسی شهید روختون مشران وای په تیر یو کال کې د هغه شهر د بیلابیل سیمو څخه تر 800 پورې شزو او کم عمره نجونو د جنسي تیری د شکایت در جولو لپاره دوی ته ورغلي وي چې په هغوی کې د دوی په وینا د 1522 شزو او کم عمره نجونو په طبي رپورټونو کې جنسي تیری ثابت شوی دی. په کراچی کې د بشری حقوقو فعالان دا ډول پیښو ځینې لاملونه د قانون نه عملي کول او تورونو کسانو ته د سزاګانو نه ورکول بولي او وای په پاکستان کې د جنسي تیریو په زیاتره پیښو کې ککړ کسان پټ پاتې سي او کوم چې ونیول سي نو پولیس په عدالتونو کې د هغوی خلاف په ثبتونو وړاندې کولو کې پاتې راځي چې له کبله یې عدالتونه ډیری کسان خوشي کړي. په دې اړه تفصیل د نیاز علي په ریپورټ کې اورو.
د پاکستان د سند صوبې کراچۍ ښار کې درې سرکاري روغتونونو ریکارډ تر مخې په تیر میلادي کال 2023 کې د 1500 نه زیات ښځو او کم عمر نجونو سره جنسي تیری شوې دي. د کراچۍ سرکاري جنا روغتون، سیول روغتون او عباسي شهید روغتون مشران وایي دا پیښې د ښار په بیلابیل سیمو کې شوې او په یادو روغتونونو کې د طبي معاینې او راپورونو وروسته مخې ته راغلي دي. د کراچۍ جنا روغتون مشر ډاکټر شاهد رسول د جنوري په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل په تیر یو کال کې ورته د ښځو او قانون رنجونو سره د جنسي تیری 213 قضیې مخې ته راغلي. د نوموړي په وینا په دې کې د ښځو سره د جنسي تیرو شمیر زاویا او د کم عمر انجونو سره د جنسي تیرو شمیر 115. په عین وخت کې بیا د سیول روغتون مشر ډاکټر خالد بخاری مشال لیډیو ته ویلي په تیر یو کال کې د ښځو کم عمر انجونو سره د جنسي تیری 115 قضیې مخې ته راغلي. په اغیزمنو کې 70 ښځې او 115 کم عمر انجونه دي. په عین وخت کې بیا په عباسي شهید روغتون کې د ښار د بیلابیلو سیمو نه 90 پیښې راپور شوې دي. په کراچۍ کې د بشري حقونو فعالان او د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي دا یوازې د درې سرکاري روغتونونو د ریکارډ شمیرې دي او په دې اړه شخصي روغتونونو خپل ریکارډ نه دی ښودلی. په کراچۍ کې د بشري حقونو فعاله زهرا شاوایی د ښځو او کم عمر نجونو سره جنسي تیرو شمیر ډیر زیات دی. نوموړي وایي د دې نه زیاتې پیښې د بیلابیلو علتونو له کبله راپور شوي هم نه دي.
نوول خو زه بالکل دا نه منم. دا هغه کیسونه دي کوم چې ریپورټډ دي یا هغه خلک کوم چاته چې پته و چې چا پسې تلل دي او چرته خپل دا کیس ریپورټ کول دي. په دې ملک کې قانونونه ډېر زیات دي خو عملی کار یا منلې کیږي نه او هغه قانون څه معنی نه لري. په دې ملک کې دا یو لوی کانسپټ جوړ شوی دی او دا یو ډیره غټه خبره جوړه شوې ده چې که یو کس غټي کورنۍ یعنی که هغه سردار دی که وډیره دی که خان دی که د کلی مشر دی یا داسې د انفلوئنشل سړی دی که سیاسي توګه شي یا سماجي توګه شي نو هغه دونه زور لري چې هغه د بل کم چې وکټم دی یا چا سره چې دا تیرې شوی دی یا څه هم ظلم او جبر وټ سو ایور چې څه هم هغه شوی نو هغې خبره په آرام سره پټوي.
زیر اشیا زیاته کړي په جنسي تیرو کې تورنو کسانو د سزا په اړه قانون شته خو د بده مرغه دغه قانون نه عملي کیږي او تورنو کسانو ته سزا نه ورکول کیږي. خو په کراچۍ کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي د عورت مارچ او مشره زوها الوی بیا وایي
ایک کمپلسری چیز تھی کہ ہر انسٹیٹیوشن میں کوئی سیکشل ہراسمنٹ کمیٹی بنائی جائے.
دا وای د قانون لمخه په هر اداره کې د جنسي زورولو د مخنیوي د پاره کمیټي جوړوي. قانون هم په ډیرو ادارو کې د جنسي زورولو او د جنسي تیرو د مخنیوي د پاره کمیټي نشته. د پولیسو ځانګړي تانی نشته. د داسې پیښو درنا پلټن لپاره ځانګړي افسران نشته. نو موږ ګورو چې دا ډول پیښې بیا کیږي او په زیات شمیر کیږي. زوها الوی زیاته کړي چې په زیاتره پیښو کې اغیزمنې کورنۍ د فشار له کبله چوپ پاتې شي او تورن کسان د سزا نه بچ پاتې شي. په پاکستان کې د ماشومانو نجونو بیا د ښځو سره جنسي تیری پیښې وار په وار ولیکيږي. په کراچۍ کې د وفاقي اردو پوهنتون د نفسیاتو د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر شاهد اقبال وایي ځینې پیښې د خلکو ذهني ناروغیو له کبله کیږي.
نفسیاتي طور باندې داسې خلک چې دا خو یقینا اسانه سره پرسنلټی ډیسورډر شکاري اسانه سره مینټل هیلت ډیسورډر داسې شکاري کنا او داسې کوم کسان چې داسې جرایم کې انوالو نو هغه لکه مینټلی نارمل نه وي کنا ځکه یو عام کس چې دا داسې نشي کولی. دین علاوه د سټرس سوسایټي نور هم پهلو هم کېدای شي لکه لاین قانون.
پوهان وایي په پاکستان کې اکثر جنسي تیرو پیښو کې ککړ کسان پټ پاتې شي او کوم چې د پولیسو لخوا ونیولی شي پولیس په عدالتونو کې په ثبوتونو وړاندې کولو کې پاتې راځي نو ځکه ډېر کسان عدالتونو نه خوشي کړل شي. په پاکستان کې د جنسي زورونې او جنسي تیري په اړه قوانین په کال 2010 کې معرفي شوي چې له مخې په عامو ځایونو کې د ښځو زورول یو قانوني جرم ګرځولی شوی دی او د جنسي تیري سزا درې کاله بند یا تر 15 لاکھ روپیه پوری جرمانه ده. د یاد قانون لمخی په دفترونو کې د خزو د زورونی په وړاندې درې کسیزه کمیټه جوړ کړل شي. د کمیټې یو غړی به خزوي او کمیټه به په دې شورزو کې په وړاندې شوی شکایتونو خپله پریکړه کوي. د یاد قانون لمخی هر اغیزمنه میرمن صوبایي محتسب ته هم شکایت کولی شي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان تحریک انصاف ویلی دی چې د خپل غړو د نوماندۍ کاغذونو ردیدو پر ضد سپریم کورټ ته ځي. د ګوند یو سیاستوال او وکیل بابر اوان د جنوري پر لومړۍ نیټه وویل چې د پاکستان آئین هیڅوک په انتخاباتو کې له ګډون نه منع کوي. تر دې یوه ورځ مخکې د ګوند مشر هم ویلي ول چې د انتخاباتي افسرانو د اقدام پر ضد سپریم کورټ ته ځي. تحریک انصاف وایي انتخاباتي کمیشن یې د شاوخوا 90% ممکنه نمائندانو کاغذونه رد کړی دي. کمیشن وایي د هغو سیاستوالانو نمائندۍ رد کړی ده چې پر ضد یې مقدمه وي. د مشال رډي خبريال راشد خټک نور حال راکوي.
په پاکستان کې پر راتلونکو انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره تحریک انصاف تر بر هر ګوند زیات کاغذونه جمع کړي وو، خو د دې ګوند ډېرو امیدوارانو کاغذونه ریټرنینګ افسرانو رد کړل. تحریک انصاف د خپلو کاندیدانو د کاغذونو د رد کېدو خلاف په الیکشن ټریبیونل کې اپیلونه کوي. د کاغذونو د رد کېدو خلاف د سند په عمرکوټ سیمه کې د ګوند مرستیال او پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشي او د دزبی زین قریشي، په کراچۍ کې شمیم نقوي، په اسلام آباد کې شعیب شاهین او په خیبر پختونخوا کې د علي محمد خان په شمول د تحریک انصاف اتو امیدوارانو اپیلونه کړي دي. تر دې ورځ وړاندې د ګوند نوی چیرمن بریسټر ګوهر خان د جیو ټیو سره د خبرو په وخت ویلو چې د دوی ګوند به په هر حال کې په انتخاباتو کې برخه اخلي او بایکاټ پا نه کوي.
550 کے قریب جو اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی،
ترپن جنم سو زیات امیدوارانو کاغذونه رد شوی دی. دوی کې 300 اتیا کسان د تحریک انصاف دي، 28 مسلم لیگ او 30 د پیپل پارټی دي. دا یو اړخیز فیصله ده. دا انتخابی عمل دی او په دې کې د امیدوارانو سره د اختیار شته چې د خلاف اپیل وکړي. الیکشن ټریبیونل به دا فیصله کوي. ټریبیونل هم د های کورټ ججان وي. مونږ پوخ باور لرو چې عدلیه په دې کې مداخلت وکړي او دا فیصله به معطل
کړي.
بلخوا قانون پوه او د خیبر پختونخوا بار کونسل د ایگزیکټیو کمیټۍ چیرمن سید مبشر شاه وایي تحریک انصاف سره بله لار نشته، خو په عدالت کې به د ریټرننګ افسرانو د فیصلو خلاف اپیلونه کوي. د پدې اړه مشال رډیو ته وویل
کم ریجیکټ شوی دي نامینیشن پیپرز د کې هر یو آرډر کې به سپریټ دا غي ریزنز لیکل شوی چې نسته وجه نه ریجیکټ شوی دي. بیا دا آرډر چې کم دی نو دا اپیلی بل دا غي لپاره الیکشن ټریبونل جوړ شوی دي او متعلقه های کورټس کې، نو هغه کې به دا چیلنج کیږي. نو که فرض کړه دا آرډر چې کم دی دا الیګلی نو هغه به سیټ اسایډ شي. که فرض کړه دا آرډر لیګلی او اکارډینګ ټو لای نو بیا به سسټین شي. بیا دا های کورټ نه چې فیصله شي دا غي نه فردر بیا دي سردار رایشته چې بر د لال شي بیا سپریم کورټ ته.
اطلاعات او نگران وزیر مرتضی سولنگی دعوی کوي چې تحریک انصاف د امیدوارانو د کاغذونو پر رد کېدو کې د نگران حکومت لاس نشته او صرف الیکشن کمیشن دا فیصله کولی شي. په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف او تجزیه نگار کاشف الدین سید هم وایي چې حکومت په دې کې کار نه لري، ځکه چې د تحریک انصاف مسله د اسټیبلشمنت سره ده.
د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو یا د هغې د ذمهوارو خلکو کاغذونه مسترد کیږي او غیر معمولي صورتحال کاری. خو زه دا نه ګڼم چې یاره په دې سیزونو باندې به په الیکشن شیډول کې بس فرق راشي او پاغې کې بس تعطل راشي او د ټول عمل کې د حکومت خو به پکې سکار نه. د تحریک انصاف چې دا وخت کومه جګړه ده، نه دا د حکومت سره نه ده بلکې دا د اسټابلیشمنت سره ده.
خو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی وایي چې په دومره لوی شمېر کې تحریک انصاف د امیدوارانو کاغذونه رد کېدل په ټول انتخابي عمل سوار لپورته کوي او حتی په خپل وخت د ټاکنو در ترسره کېدو په اړه هم شکونه پیدا کوي.
د دې سره به الیکشن په شیډول باندې به ضرور اثر غورځيږي، ځکه چې دا یو لانګ پروسس دی. لکه زما اوس هم دا خیال دی چې الیکشن چې کومه 8 فروری باندې ډېر مشکل دی، څنګه چې لکه الیکشن کمیشن هغه کنډکټ دی یا نگران حکومت هغه کنډکټ دی یا اسټیبلشمنټ هغه څنګه کنډکټ دی، نو هغه مطلب یو پارټی چې کوم دی کنه هغه سلیکټ کول دی. لپاره دا الیکشن نه دی بلکې دا سلیکشن دی. دا ډرامه خو کم سے کم نه ده پکار او صرف دا د ملک اور قوم هغه پیسې ځای کول دي.
الیکشن کمیشن اف پاکستان په ملک کې انتخاباتو کولو لپاره د فروری 8 نیټه ټاکلې ده. د الیکشن کمیشن د جاری کړو معلوماتو تر مخه د کمی سملې د پر تر 2000 زیاتو امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي او تر 2000 زیاتو کسانو کاغذونه رد شوي دي. د څلورو وړو صوبایي اسمبلیانو د پر تر 1300 زیاتو امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي او په دوی کې د 22 کاندیدانو کاغذونه رد شوي دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال رډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوی دی. د خبرونو لنډیز له احمد شاه اعظمي څخه اورو.
Thank you.
په شمالي وزیرستان کې په هدفي برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. پولیسو او ځایي خلکو نن سهار مشال راډیو ته وویل چې ناپیژندلو وسلوالو تېر شپه په میرالي بازار کې دکان لرونکي نایان له خپلو استوګنځایونو ایستلي او په مسکی سیمه کې یې په ډزو وژلي دي. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. په کورمه کې د سورلو پر ګاډو ناپیژندلو وسلوالو بریدونه کړي چې د پولیس په وینا درې سونی مسافر پکې ژوبل شوي دي. په باره کورمه کې د پولیس یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نه ښولو په شرط پرون مشال راډیو ته وویل چې ناپیژندلو وسلوالو د جنوري پر لومړۍ نیټه ماسپښین مهال لومړی پر یو پیکاپ موټر او وروسته پر یو بس ډزې وکړې چې د غوزګړي سرسرنګ او د حقداري اوسېدونکي پکې ژوبل شول. د پېښور سلګونه رضاکاره پولیسو د خپلو نوکریو د بحالۍ لپاره مظاهره کړې ده. دغه مظاهره چانو پرون د پېښور پریس کلب مخته تر احتجاج وروسته پر لټ پیل کړ. د مظاهره چان په وینا د پېښور پولیسو یو افسر هغوی په 2000 کال کې نوکریو ایستلي ول او تر اوسه یې لامل نه دی ورته په ډاګه کړی. د جمعیت علما اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې شایي راتلونکې اونۍ افغانستان ته سفر وکړي. نوموړي پرون په ډېره اسماعیل خان کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د هغه د سفر مقصد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ فضا ختمول ده. او د جاپان په مرکزی برخه کې د نوي کال په لومړۍ ورځ یوې زوروري زلزلې لښته لږ شپږ کسان وژلې دي. دا په داسې حال کې ده چې پولیس او ځایي چارواکو نن سهار له نړېدلو ودانیو څخه د جسدونو د رایستلو خبر ورکړ.
مشال ریډیو ته غوښیست. د جرمنی په مرکز برلین کې پولیسو د نوي کال په شپه شاوخوا 400 کسان نیولې دي چې د رپورټونو لمخې زیاتره یې بهرني کډوال دي. د نوي کال په شپه د اورلوبو او نورو ګډوډیو پر مهال په برلین کې لږ تر لږ 450 پولیس هم ټپي شوي دي. په دې اړه نور حال صفي الله ستانکزی راکوي.
د جرمنی په پلازمینه برلین کې د نوي کال شپه له ناکرارۍ ډکه وه. پولیسو ویلي اورلوبو ته راوتلیو ځوانانو په اکثرو ځایونو کې د پولیسو او خلکو په موټرو باندې پټاقې او نور اورزیګونکي توکي غورځولي دي. په الکساندر پلات سیمه کې لږ تر لږه 500 کسانو په یو بل باندې اور غورځونکي توکي او د اور واړه توغندي ویشتلي. په نویا کلن سیمه کې چې د راپورونو په اساس اکثر پکې بهرانیان په تیره عربان دي رادي، ځینې کسان وروسته له هغه نیول شوي چې د مولوتوف کوکتل د جوړولو هڅې کولې. مولوتوف کوکتل اکثر ښیښې بوتلو کې د تیلو یا اورزیګونکو موادو د ډکولو لارې جوړیږي چې بل لور ته په ویشتلو اور او چاودنه رامنځته کیږي. د برلین پولیسو د دوشنبې په ورځ د نوي کال د شپې د پیښو راپور وړاندې کړ چې له مخې لږ تر لږه 390 کسان نیول شوي دي. لا معلومه نه ده چې څومره افغانان په دې نیول شوو کې شامل دي، خو تیر کال په برلین کې په ورته پیښو کې لږ تر لږه 20 افغان کډوال هم نیول شوي وو. په برلین کې د افغانانو کلتوري ټولنې سږ کال د پولیسو لخوا د افغانانو په نیولو بې خبري وښوده. د پولیسو ویاند انیا دیرشکا رویټرز سره خبرو کې تایید کړي چې د نوي کال د امنیتي تدابیرو لپاره 4500 پولیس په برلین کې توظیف شوي وو. هغې ویلي له دې ډلې 450 پولیس افسران ټپیان شوي دي. برلین ته د نوي کال د شندل منځلو لپاره یو شمیر خلکو د پولیسو په تدابیرو نیوکه وکړه. په تیر دا چې پولیسو هر ځای خلک تلاشي کول. له دې ډلې د برلین یو سیلانای چې هاشم نومیږي رویټرز ته وایي: زه جرمني کې را لوی شوی یم، هیڅکله مې داسې حالت نه و لیدلی. زه د برلین نه یم، خو برلین تل یو ښایسته ځای و، مګر دا حالت اوس ډیر بد دی. پولیسو او د دولت چارواکو بیا د نوي کال په شپه د تلاشیو او امنیتي تدابیرو ننګه کړې ده. په جرمني کې د نوي کال په درشل کې د ترهګریزو پیښو د مخنیوي لپاره هم پولیسو تدابیر نیولی وو. په دې لړ کې درې کسان د کولن په کلیسا باندې د برید د طرحې په تور نیول شوي. پولیسو د نیول شوو کسانو هویت او جزئیات نه دي په ډاګه کړي، خو تر دې مخکې د کرسمس په شپه باندې یو تاجک تبا په کولن کې نیولی وو چې ویل کیږي له داعش خراسان ډلې سره تړاو درلود.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې شای راتلونکې اونۍ افغانستان ته سفر وکړي. نوموړي پرون په ډیره اسماعیل خان کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دغه د سفر مقصد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ فضا ختمول دی. په دې اړه د مشال رادیو خبریال طاهر خان تفصیل را سره شریکوي.
دا اول ځل دی چې مولانا فضل الرحمن یو اشاره ورکړې ده د وخت په یو مشخصه نیټه خو نه دغه پاڼه ذکر کړې. البته دا یې ویل چې احتمال دی امکان نه چې دی په راتلونکې هفته کې اونۍ کې افغانستان ته لاړ شي او د بلنه د افغانستان د طالبانو د حکومت لخوا په 14 دسمبر ورکړې شوې وه او داسې احتمال اول وو چې دی لاړ شي. لیکن بیا پاکستان کې دغه الیکشن انتخاباتو د هلې ځلې شروع شوې کاغذات نامزدګي نور شیان او دې ته پخپل مولانا فضل الرحمن چې کله 13 په ډیره اسماعیل خان کې خبري ناستې ته وینا کوله نو دغه وجوهات هم بیان کړل چې سفر ځکه تر دې وخت نه دی شوی چې دې په انتخاباتو کې خپل کاغذونه هم وو کاندید دی هم دی او نور هم ځینې داسې شیان وو چې هغه سفر د نو شوې پوښ باندې
پرون د خبري غونډې ذکر تاسو وکړي. په خبري غونډې کې د نور تفصیل ور نه کړی چې د تګ یا د سفر هدف یې څه دی پر کوم موضوعات خبرې کوي. خو ځینې نور مخکښو مشرانو لکه استاذ سره مفتي کفایت الله خبرې کړې وي هغه ځینې اشاري ورکړې وي نو په دې اړه کې تفصیل شریک کړي.
ګوره دنه پرونی پښتنه خوش وا دا پاکستان او طالبان حکومت ترمنځ چې دا اوس یو ترنګلې حالت دی او یو 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 تشنج دی کشیدګی ده نو دا دوه چې پاکستان او افغانستان دواړه رونه هوا دونه دي او د یو اشاره غونټه ورکړي چې د سمره دنه یو رول وی. خو زما نظر داري چې دا ټي ډي پي موضوع خلک کوجه دا په سفر کې یو موضوع وی ممکن ده ځکه چې پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خو بیان راغی چې دا یو شخصي سفر دی لکه هغه خو کوشش وکړي ځان ته پرشا کی نو ممکن ده چې د پاکستان او طالبان حکومت د اوسنۍ حالت په دې باندې خبر وشي او ګوره په ماضي کې هم ځنې مشران تری دي افغانستان ته سیاسي او داغي تګ را تک سره به کړه نکله حالاتو کې یو فرق راغې ماته یادېږي چې غالبا 2015 کال کې چې کړه تعلقات ډیر خراب شي او تیر حکومت سره د پاکستان نو بیا دلته نه د ملت پالا مشرانو لکه نورم پکې وو اغوی لاړل او اغوی داغه وخت ولسمشر هغه دې تکانه کې چې هغه په فرانسې کې نواز شریف سره ویني هغه وخت هغه وزیر اعظم وو او بیا هغه هم لیدل بیا ډاکټر اشرف غنی صاحب اسلام آباد تم راکنه د مشرانو یو رول وی خو لیکن اوس حالت داسې دی او ټي ټي پی موضوع دومره زیاته پیچره او مشکل ده چې ګومان نکوم د سفر کې به پاغې باندې اثر وشي ځکه پاکستان هغه سره خبرې بندې کړې دي ټي ټي پی حمله زیاتې کړې دي. مولانا فضل الرحمن خو پرون په انتخاباتو کې خپل د خپل حمله هم ذکر وکړ چې په دغه حمله شوې ده د پاکستان باندې باجوړې اذکر خیبر پختونخوا یاد کړ بلوچستان یاد کړ لا پکې دا خبره هم وکړه چې حالات داسې دي چې انتخابات یو سور دي ملتوي شو نو خو دا بل دی موږ د خواستم کړې الیکشن کمیشن ته تاکنو کمیشن ته چې حالات صحیح نه دي خو بهرحال خیر هغه بیا جلا موضوع راځي نو ممکن نه چې ټي ټي پی موضوع باندې خبر وشي او د پاکستان افغانستان تعلقات خو کولو خبر وشي. لیکن زما نظر دا چې ګمان نه کوم چې دغه سفر سره به څه ډېر زیات یو فرق راشي که موږ د تعلقاتو د نوعیت ته وګورو.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو د شپې له 9 نه تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز لاندې سپې مو دی 15,015 12,110 او 15,000 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو د مازیګر له 6 نه تر 2 بجو د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کلو هرتز خبريږي. پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدل شي.
مشال ریډیو ته غوښتل پېښور های کورټ پولیسو ته د تحریک انصاف د درو مشرانو پر ضد د غداری مقدمو د ختمولو امر کړی دی. عدالت د جنوري پر لومړۍ نیټه په تفصیلي پریکړه کې ویلي دی چې یو کس په یو جرم دوه ځلې نسی سزا کېدای، ځکه چې د تحریک انصاف هغه سیاستوالان وار له مخه د غداری په تور تورنول. تحریک انصاف پر خپلو غړو دایري سوي مقدمې سیاسي بللې دي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په دې اړه نور حال راکوي.
د پېښور هایکورټ مشر قاضي جسټس محمد ابراهیم خان او جسټس اشتیاق ابراهیم په ګډون یو بنچ حکم کړی چې عدالتونه د هیواد د وګړو د اساسي حقوقو خوندي کولو ځایونه دي او په یو ډول جرم کې څوک دوه واره نشي نامزد کېدی. عدالت دا حکم په داسې حال کې کړی چې عدالت د سوات ضلع د بابوزه سیم ناظم شاهد علي خان، پخوانی ایم ان ای سلیم الرحمن او پخوانی ایم پی ای فضل حکیم لخوا په ګډه شمالي وزیرستان په میرانشاه پولیس سټېشن کې د ایف آی آر په ضد درج کړی شوی درخواست ومنلو. د پاکستان تحریک انصاف پخوانی د قومي اسمبلی غړی سلیم الرحمن چې عدالت ته په پټه یو اپیل لپاره راغلی، مشال لیډو ته وویل چې خپل بنیادی حقونه نه هم محرومه پاتې کړی دي، نه سیاسي غونډه کولی شي، نه عدالت کې د خپل مقدمو خلاف اپیل درتللی شي.
پایکورټ کې د نارت وزیرستان د ایف آی آر خلاف منګه کیس وکړو او جج سیب ته وویل چې دا ګوره جدا خو په نو مې شوې دي، حالکه موږ نه دی کړی، خو د هغه باوجود دوی دیګې په دغه بنیاد جوړ کړی دی او په موږ باندې په مختلف ځینو کې فایر کیږي. نه دا بالکل غلطه ده، ایلیګل ده. په یو فایر کې چې گرفتاری او ضمانت وشي نه نور نشي کېدای په هغه بنیاد باندې، نه آئین شته نه قانون شته، هیڅ شوم نشته. 2000 کسانو کاغذونه ریجکټ شي دي په اروز سره، بنیاد یې سوم نه ده. نه موږ نه پوهیږو چې دا لیول پلینګ فیلډ چاته میسر ده او څوک راولي او دا الیکشن څنګه ده. زموږ په سواد کې دفعه 144 الیکشن ته ګوره، دفعه 144 لګولې ده.
دا د ونره چې شمالي وزیرستان یو شیدونکو ملک عبد الله زیب د نومبر په لومړی نیټه په دوی دریوونو ایف آی آر درج کړو چې پکې ویل شوی چې هغه په سوشل میډیا یو ویډیو ولیده چې پکې خوندل کیږي چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو وروسته دغه دریو کسانو په یو لسی غونډه کې د حکومت او د پاکستان پوز پر ضد ناوړه او سپک شبه کاروله او بیا دغه ایف آی آر په بنیاد د دوی پر ضد دغه داري مقدمه درج شوی وي. د پېښور هایکورټ وکیل شبیر حسین گیګیانی په دې باب لوي چې په پاکستان کې په سیاسي مخالفینو باندې دا ډول غداري او سخت مقدمه سنوي خبره نه ده، خو باید آئین قانون او بنیادی حقونه هم پام کې وساتل شي.
نو مې نه پس دا یې نو د قانون کم مزاق کولو شوی دی، مزاق جوړ شوی دی. دا زمون په تاریخ کې باندې مارشل لا په دوار کې مثال نه ملوي. سلورم اورز د پېښور هایکورټ نه سلور تر پته بګتر بد ګاډي صرف دې د پر ولاړ چې د پی ټی آی چرته سابقه کسان یا ایم پی ایګان یا ایم ان ایګان قانوني ریلیف د پر عدالت ترانش د سپریم کورټ 2020 کې د ارجر بین ججمنت راغلی او پای کې دا ویلي چې ایون داسې قسم کې سونه چې غیر ملکی عناصر سره دا وی کنیکشن یا غیته د پیدې ورکولو د پاره یا د غینه مانیټری بینیفیټ غشتو سو پور چدانی نو دا د غدارې دا وغیره مقدمه ایون دا د دشګردې عدالت په حدود کې ناراضي
شنن کې خبریا لحاظ لوي همدا ګون سم د وړاندې ټول تقابل قبول وو. اوس په بلابل لارو دوی ته خندان جوړول کیږي او دوی د سیاست نه او د ټاکرو نه بهر ساتلو لپاره داسې کارونه روان دي. خوای داسې ګامونه سره راتلونکي 8 فروری ټاکنې ډېر متنازع وګرځي.
دې وخت کې پاکستان تحریک انصاف زمند د استابلیشمنت دستور ګونه غورځېدلې، هلکه د هغه جماعتو چې نو مینه یا د یو کال وړاندې دا د هغه دستور ګتور دوی اوس هغه جماعت په پاکستان کې ورسته ورځ د غیر پر مشکلات پیدا کوي او هغه د راتلونکي الیکشن نه د منی کولو کوشش کوي. یو خو د هغه کاغذونه مسترد کوي، صد هغه تجویز کنندگان او تایید کنندگان لری کی کدا انتخابات کې نور هم د جینو د پاکستان د تاریخ متنازع ترین انتخاباتي کوم چې بنا علمی قوتونه مني او نه بد د ملک ول استقابل قبول
پانه هم مې کال 2023 کې د قانون نافذ کونکو ادارو لخوا پخوانی وزیر اعظم عمران خان په یو قضیه کې د نیول ورسته د دې ګوند کسانو ټول ملک کې قهرجن مظاهره پیل کړي چې په کې سرکاري او پوزي تنصیباتو ودانو او ګړډو ته د اورون لګولو پیخي هم را مخته شوی او مرګ جوړه پکې هم شوی و. ورسته له هغه د دوی د ګونو کارکونانو د نیولو لړۍ دوامدار ده او په ځینو پکې د غدارې او د ریاست پر ضد تقرونه کول او حلو زلو مقدمه هم درچې وې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست اوریدونکو، یو تازه خبر دا دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین پا یو بل اف آئی آر کی هم ضمانت منظور سوی دی. په دې اړه تفصیل په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال راشد خټک را سره شریکوي. راشد خټک، تاسو ته په خبرونه کې هر کله وایو که د دې اوریدنې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه. دا نن د دوی ضمانت وشو د منظور پښتین د ترنول تانا کې چې کوم اف آئی آر شوی و د ده خلاف اوریدنه وشوه. د جج یاسر محمود دی، هغوی د اوریدنه وکړه او ضمانت یې ورکړو. البته ډېر اخلاص نه شو د جیل نه، ځکه چې د منه چې بل اف آئی آر دی کوم د اف آئی آر هغه د فارن فنډنګ کیس هغه، د هغې اوریدنه به په څلورمه جنوري باندې کېږي. په ضمانت کې خو راوستل کېږي هم نه، دې عدالت ته نه و راوستي. خو دا وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ډېر غړي او دغه چې وو مشران چې وو هغوی راغلي وو په ډېر ګڼ شمېر کې، او د دې انتظار یې کوو. خو په ضمانت کې نه راوستل کېږي، نو ځکه دې را نه وستو. او دا بل کیس چې کوم دی، دا هم په هغه وخت کې په 13 اگست چې کله په ترنول کې دوی جلسه کړې وه، دا دواړه کیسونه په هغه وخت کې د ده خلاف درج شوي وو. خو په دې دواړو کیسونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د نورو غړو یا مشرانو چې دي، د علي وزیر هم پکې وو، د هغوی ضمانتونه پخوا شوي وو. ځکه د پښتون ژغورنې غورځنګ کم غړي چې دي، هغوی داسې ډېر خوشبینه وو چې د ده ضمانت به ډېر زر وشي د نیول کېدو نه پس. البته دې بیا په هغه زور کیس کې چې د جمعیت اسلامي کوم د 2000 کال جلسه وه، په هغې کې تر اوسه پورې د هغې اورېدنه کړي. په هغې کې به کله په جسماني ریمانډ شو، کله به په جوډیشل ریمانډ شو، او اخر چې دی پاره کې هم خلاص شو.
بیا په دغه راشد خټک منظور پښتین باندې تر اوسه څو فایرونو کې دغه ضمانت منظور شوی دی او څو پاتې دي، که په دې اړه تاسو معلومات د دوی وکیلانو در سره شریک کړی وي؟
او ما د پښتون غورځنګ چې کوم وکیلانو غړي وو هغوی سره خبرې وکړې، نو هغوی چې په دغه باندې څلور فایره وو، په څلور فایره کې چې دي په درې فایرونو کې د ضمانت وشو د نن سره، او یو اف آئی آر لا پاتې دی چې د هغې اوریدنه به په 13 جنوري کېږي. هغه د فارن فنډنګ کیس هغه دی.
ډیره مننه. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال راشد خټک، چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین پر ضد په یو اف آئی آر کې د هغه د ضمانت د منظوري په اړه تاسو ته معلومات درکول. او سم د پاتې رپورټونو پر لور تاسو ته یو رپورټ وړاندې کوو چې په 2023 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او چمن پولي څو ځله تړل شوي وي او د څومره تاوان رسولی دی. په دې اړه رپورټ للنډې د مې وروسته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ که څه هم د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره ګڼي لارې سته، خو تورخم او چمن پکې تر ټولو مهمې بلل کېږي. دا لاري د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتي ستونزو له کبله په بیا بیا تړل کیږي او خلاصيږي. دا لړۍ په 2023 کال کې هم روانه وه. په 2023 کال کې د تورخم دروازه په لومړي ځل د فروری پر 19 تړل شوی وه او د فروری پر 25 پرانیستل شوی وه. په افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو د تورخم دروازه د فروری پر 19 شپې مهال له هغه وروسته تړلې وه چې د دوی په وینا د پاکستان سرحدي ځواکونو ځینې افغان ناروغان او ورسره خدمتګاران د سفري اسنادو نه لرلو له وجې بیرته ورستانه کړي وو. خو تر خبرو اترو وروسته د فروری پر 15 دا دروازه بیرته پرانستل شوه. تر هغه وروسته د تورخم دروازه بیا د اگست پر 15 وتړل سوه او د اگست پر 16 بیرته پرانستل سوه. د خیبر ضلع چارواکو مشال رډیو ته ویلي و چې د اگست پر 15 د پاکستان اف سي ځواک سرتیرو او د افغان طالبانو ترمنځ لنښتو وروسته د تورخم دروازه تړل سوې وه. د تورخم دروازه په دریم ځل د سپتمبر پر 16 هغه مهال وتړل سوه چې په تورخم کې پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو پر یو بل ډزې وکړې. دا مهمه لاره بیا د سپتمبر تر 15 تړل شوې وه. د تورخم دروازه په سفری نقطه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د ساين بورډ لګولو پر سر تر شخړې وروسته د دسمبر پر 16 بیا وتړل شوه، خو تر خبرو اترو وروسته په هماغه ورځ بیرته پرانستل شوه. د تورخم دروازه چې کله هم تړل شوې، نو پر دې لاره تجارت کوونکي په ځانګړي توګه له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي. ځای سوداګر موجب شینواری وای د دې لاري تړل کېد عام ولست ستونزې جوړوي، خو د پوینا سوداګرو ته نه جبرانیدونکي زیانونه رسوي.
د پاکستان طرف نه کوم ایکسپورت راشي نو ولته افغانستان ته د امپورت ټیکس جمع کوي، دغه سې چې افغانستان نه کوم ایکسپورت راشي پاکستان ته د امپورت په شکل کې ډیر غټ ټیکس جمع کیږي. دواړه طرف نه د کروڑونو نه بلکې د عربونو روپو تجارت د ورځې په بنیاد شي، ځکه چې دا کنسایمنت چې کوم دی د دواړه طرف نه درې څلور سوه گاډي راځي چې هغه د عربونو روپو قیمت لري. دا په اسانه ژبه کې ویلی شو چې یو ورځ دیاره بندېدل چې کوم دی اندازتن کم از کم درې ارب روپۍ ورځې نقصان لري. د ملکونو نقصان چې کوم دی هغه د ټیکس په شکل کې شي چې هغه ټیکس جمع نه شي، خو بیا وروسته همدغه لیار چې کولاو شي نو همدغه مالونه روان شي، نو حکومت ته خو خپل هغه ریونیو د ټیکسونو په شکل کې پوره شي، او تجار او ترانسپورټر او مزدور او لیارونکی چې کوم دی د هغه نقصان په همغه ځای پاتې شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د اوشتو راوشتو لپاره تر تورخم دروازه وروسته د چمن پوله مهمه او مصروفه بلل کیږي. دا پوله د نورو کلونو پرتلا په 2023 کال کې آرامه وه او یوازې د اکتوبر پر څلورمه له هغه وروسته د څه وخت لپاره وتړل سو چې سرحدي ځواکونو ترمنځ ډزې وسوي. خو کله چې د پاکستان حکومت پر دې لار د تګ را تګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړ، نو پر ضد یې د اکتوبر له 1 په چمن کې پرلت پیل سو. د غوښتنو نه منل کېدو له کبله پر لتوالو د نومبر له 6 افغانستان ته تللي دا لاره د هر ډول ټریفیک پر مخ وتړله. د چمن د سوداګرو ویاند صادق اڅکزی وای دوی په خپل او لسی زیان او مشکلاتو خبر دي. د ده په وینا د دې لارې تړل کېدل یې خواهش نه بلکې مجبوري ده.
مرز افغانستان یعنی په ډیر غټ شمار باندې موږ ته میوجات راکوي، موږ هم میوجات افغانستان ته ورکوو. د دې روزانه پر بنیاد باندې 1400 ګاډیانې صرف امپورټ ایکسپورټ لوکل ملبرداره چې د هغې خواسکریپي دا ټول شان کلل او راکلل. په عربونو روپۍ تاوان د پاکستان هم خپل ګمرک دی او د افغانستان هم د خپل ګمرکات دی. پر یو معمولي خبره باندې پای کې ډرایور تباه کیږي، ټرانسپورټیشن تباه کیږي، روزګار تباه کیږي، ټول انسانان د سرمایه سم خلاص شو، مالی معاشي تاوان یې وسو، پراپرټیان ته تاوان ورسېدی.
د پاکستان حکومت وای افغانستان او پاکستان دوه بیل هیوادونه دي او ترمنځ یې تګ را تګ باید په پاسپورټ او ویزا وي. په خبر پښتونخوا کې خبریالان وایي یو بل کال یعنی 2023 تیر سو خو د دوی مشکلات کم نسول. ډیری خبریالان د وسلوالو او امنیتي ځواکونو لخوا ګواښل سره مخامخ دي. وسیم سجاد دی موضوع ته کتنه کړې ده.
په پاکستان کې د صحافت د ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې پریس فریډم نیټورک په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې صحافیانو ته په دړکو او خطرو کې په کال 2023 کې 85% سیواوال راغلی دی. بل اړخ ته په نړیوال سطح د صحافت د ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې ریپورټرز وداؤټ بارډر په خپل ویب سایټ لیکلي چې پاکستان د صحافیانو لپاره د نړۍ تر ټولو وژونکو ملکونو کې یو دی، چېرته چې هر کال د درې یا څلور صحافیانو وژنې کیږي. د یادو راپورونو په اساس د خیبر پختونخوا او په خصوصي توګه د قبایلي ضلعو صحافیانو ته د خپل کار کولو په لار کې مشکلات ورپیښ دي. د قبایلي ضلع باجوړ صحافي بلال یاسر دغلته صحافیانو ته ورپیښې ستونزې مشال ریډیو ته صدا سي بیان کړې.
دلته د روانو هدفي وجنو د وجې زمنګ صحافت او زمنګ کار او زمنګ زیار هغه ډېر زیات محدود شوی او په دې کال کې ډېر زیات هدفي وجنې وشولې. دلته دلته زیب زیب هم د ماکی وشوي، نو دغه بدمنۍ او دغه دهشتګردۍ زمنګ په صحافتي ژوند باندې ډېر بد اغیز واچو.
په پاکستان کې د صحافت د ازادۍ لپاره کارکوونکي اداره پریس فریډم نیټورک هر کال خپل راپور د مئی په میاشت کې خپروي. یادی ادارې د روان کال په راپور کې ویلي چې د صحافیانو پر ضد په کال 2023 او 2023 کې یو سل سلویخ د دړکو پیښې راپور کړل شوې دي. په یاد راپور کې د صحافیانو باندې د حملو شدت، فزیکي بریدونه او ګواښونه یاد کړل شوي دي. د پېښور مسرت الله یو د هغه صحافیانو دی چې د کال 2023 د جون په میاشت کې پی د هغه په وینا د خپل کار په وجه نامعلومه کسانو حمله کړې وه او زخمی کړي وو. مسرت الله خپل قصه مشال ریډیو ته صدا سي وکړه.
پاسپورت ډایرکټر د مین گیټ موږ میو کور هو ته ما او ما زیګر او د گیټ مخه ته راځه ډن دیو پاس پما باندې وغوړنو خپل پسري ولم په ملایو ولم په خپل می خپل دیوال می خپل اغي خو خير دغه شو بیا د سپیټال تر عالم اوه کې لکه رمند پشاب اسلام مرګري کومو وغیرال خبرې وکړي خو چې کله پدی باندې پولیس باندې پرشر راغې نو اغي بیا دي وکه کې رسالې وکړي کسان راوستل خو زه دا ویل غواړم چې اسی د پریس آزادې خبر کول غواړي کنه سو دا سي اسی ګټ دی
پېښور کې د صحافیانو اتحادیه خیبر یونین اف جرنلست وای هر څوک د پاکستان د آئین آرټیکل 19 هر انسان ته د بیان د آزادۍ حق ورکوي خود بی وای په خیبر پختونخوا کې د صحافت د آزادۍ وضع ورځ تر بلا په غورځېدو ده د خیبر یونین اف جرنلست مشر ناصر حسین مشال ریډیو ته ویل
میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2023 بھی وہی تھا جو
آج فکر قوم چکال 2023 ہم شانتی ہو سنگ چی دنن نا شل کال مخ کی ہو اور ٹول مل کی صافیان محفوظ نہ ہو چاچ ہم دا خبر اکڑی وا غز و رول شوی دی کد ادارو لخوا دی او کد عام و خلق لخوا زمنگ ڈیر ملگری و حل شوی ہم دی دا چاچ خپل میند کی شخڑ وی او صحافی رپورٹ کی نخل کیو بل تسنا وائی او صحافی ٹارگٹ کری
بجائے ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے وہ صحافیوں کو ٹارگٹ کرتا ہے
دا خبری یونین اف جرنلسٹ مشر ناصر حسین دا حکومت نو غختنه وکړه چې صحافیانو د خوندي ساتلو لپاره کوټلی ګامونه پورته کړي وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور
د خبر پښتونخوا ډیری اوسیدونکي نوې کال ته هیله مند دي دوی وایي چې انتخابات وسی او منتخب حکومت چارې سنبال کړي نو د پاکستان اقتصادي ستونزې ته به پام وکړي او د خلکو ژوند به ښه کړي تفصیل پد اڑا پد رپورٹ کی اور شانواز
عام خلق وای 2040 رشتم کال ممکن ده د پروس کر نه خوی خلق وای هر کړه انتخابات شو د فروری میاشت ورستو به هر راتلون کې حکومت په معاشي او اقتصادي پروګرامونو د جوړول لپاره کار وکي دوی وای که ارزانی رانه ل نو موجوده قیمتونه ممکن ده په ځای خو درېږي اجمل خان د پیښور وسیدونکو دکاندار دی مشال ریډیو ته وویل
د هر سړی دا هیله ده او ناست په انتظار چېر انتخابات شو د ملک د خیر خدای پاک استحکام راولي او نرخونه هم کم شي او خوشحالي راشي نو خدا دوه درې کاله چې کم تیر شو د ګرانې یو لهر تیر شو نو دا د برداشت نه وتی دی لږ دالونو ته وګوري او کورخې ته وګوري او چینو ته وګوري د دې امکانات نشته چې را کم شي لږ چې ودرېږي دا غنیمت دی جی
اسدالله خان یو بل ځوان دی هغه د ماشوخیل اوسیدونکو دی په یو دکان کې پاتل لزر د میاشتې په تنخواه کار کوي مشال ریډیو ته وای 2021 او 2022 کې د کلی بجلی ډیره خراب شوه خو هم په دغه کلونو کې ډیر سیاسي اړې غړیو نو دوی هیڅ یو چا تخپل شکایت نشو وړاندې کولې
زما تل زر تنخواه تل زر په کې ځان وړ نه شم اخیسته ما ګاډي خرچه نه پوره کی سم خو بس گزاره کو
نو دغه نه وکړ نه ستاسو توقع شته
بس ان شاء الله توقع شه ان شاء الله چې الله خیر کړي نو نه بکه خوش ان شاء الله
نور سید خان د ګاډو مستری دی هغه وای پاکستان کې چې کوم سیز ګران شوه هغه کله هم واپس نه دی ارزان شوه او دی وای د ده هیڅ تمه نشته چې ګنی ارزانی به بیا راشي او نه بګنی د بجلی او یا ګیس په شان د سہولت اسانتیا به پیدا شي
بجلی خدا سي حساب دي چې زمونږ ځای کې خمونږ بجلی و نه کاته او نم ګریزر او دام لګول او نه پکې او بګر مې شو نو موبایلونو کې چارې جون هم نه يم گاډو کې چارې چکو خو زمونږ خو نشته چې دې کال به خشي لا به خور از نه بخ نه بجلی شته او نه ګیس ته او مونږ ایدو مرزیات د چکل سنجي نه او کله پټرول نه او کله ارس یو شي نه او کله بل شي نه
د دسمبر د یو دیرشمه او د جنوري اولنې پښپا وفاقي حکومت د خاورو تیل 2 روپۍ ارزانه کړي پېټرول او ډیزل په پخوانی قیمت برقراره هم ساتلي دغه قیمتونه به د 15 جنوري پورې برقراره هم وي نو رحمان نوم یو ځوان چې خپل کاروبار کوي مشال رډیو ته وایي کموشي حالت خوشو او کنه خو دومره ده چې د دوی یو څوک پیدا شي چې ورته خپل ستونزې وړاندې کړي نو هغه څنګه
زمونږ دے پدے ورس کروڑ باندھے خو بجلی بالکل ٹکی گی نا نو کہ میں نے پے کے نہ سنم بور شو انشاء اللہ کچر تو شو شو گی نے بس نور خو اللہ دس سو نگرا دے سوچا تم نشورت لے
دو دغه خل کوئی و خبر جیو شان و هغه داچی د اتم فروری د عام ټاکنو سره بگنی کاروباری حالات او زین هغه لکه گیس او بجلی هم خشی او دوی دا وجه خای چې ګره د سیاسي ډلو حکومت په جوړ شي او هغه به ممکن نه د عوام دوسته پالیسی هنه جوړی کی شانواز ترکزه مشال ریډیو پی خبر
خبر کا ہر زیوی حالات کا ہر ڈولوی مشالڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی لمشال سروسی لخبری نڑی سرپاتی شئی